قدر مانو درکو دمشا لڑیو دا مشال لڑیو دا محل پا پی خور کی دا ماسپخین دری بجی دی خبرونه کې زغل ایاز او شاین بنری درته هر کله وای روانه خبری غړي کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه در خبرو خلومړي وار ورکو شاین بنری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجونه کړي دي. د سویلي وزیرستان میانارخیل قبیلی خلک له تیرو دیرشو ورځو په مکین کې د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج ناستي او د اروپایي ټولنې د بارنو چارو تګلارې مشر یو ځل بیا د ټولنې دا دریځ تکرار کړی چې الیگزینډر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه نه مني. د خبرونو تفصیل د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجونه کړي دي. په پیښور کې د پرون احتجاج پر مهال سرکاري ملازمینو مشال لیډو ته وویل چې د ګرانۍ زیاتېدو له وجې د کورنیو لګښتونه نشي پوره کولی. دوی وویل د نورو کلونو پرتلا سږکال په جون کې حکومت د بجټ وړاندې کولو پر وخت د سرکاري نوکرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړې. د ملازمینو ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د اکتوبر له شپږمې څخه په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیلوي. د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې وفاقي او د پختونخوا صوبایي حکومتونو ویلي وو چې د کورونا د وبا له کبله اقتصاد زیانمن شوی دی او دوی د حکومتي ملازمینو تنخواګانې نشي سیوا کولی. د سویلي وزیرستان میانارخیل خبري له تیرو دیرشو ورځو په مکین کې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. دوی له حکومته د خپلو ړنګو شوو کورونو او دوکانونو معاوضه غواړي. د احتجاج ګډونوالو نن مشال لیډو ته ویلي چې د راه نجات پوځي عملیاتو پر مهال د دوی کلي کورونه او دوکانونه ړنګ کړل شوي دي، خو تر اوسه حکومت تاوانونو پوره کولو ته غاړه نږدي. مظاهره چیان وایي حکومت د دوی په ړنګو شوو کورونو او بازارونو مارکیټ جوړ کړی دی او له دوی نه تپوس پوښتنه هم نه ده کړې. بلخوا د سویلي وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر فریدالله وایي چې حکومت د مکین په مارکیټ کې 1.25 دوکانونه جوړ کړي دي او قام ته حواله کړي دي چې د ځایي خلکو لپاره یو رقم معاوضه ده. مظاهره چیان وایي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به احتجاج لا دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو په وینا یې تهران په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته د ګزار ورکولو هڅې کوي. نوموړي پرون مازدیګر د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یو آنلاین بحث ته وویل چې ایران غواړي چې تر هغو چې له واشنگټن سره موافقې ته ورسیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې شي چې نه بری عمومي او نه ماتې وخوري. دو ویل ایرانیانو ته د افغانستان راتلونکي په اړه په غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې. خلیلزاد په وینا کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو غږ وکړ او ویې ویل چې د تشدد زیاتېدل د منلو وړ نه دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې مشر یو ځل بیا د ټولنې دا دریځ تکرار کړی چې الیگزینډر لوکاشنکا د بیلاروس ولسمشر په توګه نه مني. جوزف بوریل دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته کړی چې د سپتمبر په 23مه په ناڅاپي ډول لوکاشنکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه چې پر ضد یې په ټول هیواد کې مظاهرې وشوې. په بیلاروس کې د اګست پر 9مه له ولسمشریزو انتخاباتو راهیسې احتجاجونه روان دي چې پکې د درغلیو د دعوو باوجود لوکاشنکا د شپږم ځل واکمنۍ لپاره بریالی وبلل شو. تر انتخاباتو وروسته د ظالمانه چاپو پر مهال زرګونه کسان گرفتار شوي، پولیسو سلګونه کسان وهلي او د اپوزیشن مشران یا نیول شوي او یا له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې مشر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې لوکاشنکا ته د واک سپارل د بیلاروس د آبادۍ د زیاتره برخو له ارادې سره په ټکر کې دي چې یوازې په بیلاروس کې سیاسي کړکیچ لا ژورولی شي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول. قدرمنو کچر راسه درباني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د جنوبی وزیرستان میانار قبیلی د لنګو شو دکانو د ماوزو لپاره احتجاجي پرلت دوام ورکړي. دوی شکایت کوي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون پر غړو او مشرانو غږ کړی چې له فوجي چارواکو سره دی نه ویني. فوج وایي په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي خو شینون کې جلا نظر لري. په مومندو کې د سکولونو چارې پر مخ بیولو لپاره د والدینو او استادانو کونسل روزنیز پروګرام روان دی.
به چې کومې فیصلې راشي په ټریننګ د موږ د ویل نو پاره کې به خپل هډز دي چې کوم نه مدونه دي هغه تر هغه واخلې چې کوم دی په دې کې به خرج کړی شي.
شننې او تبصرې هم تر خبرو له مشال اړې سره اوسه. قدر مودو کو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین 3 بجې خبرونه د خبري کړي ده. په دې خبري کړي کې تاسو لپاره په سیمایز او نړیوال موضوعاتو رپورټونه لرو. نو تاسو پام د لومړي رپورټ په لور راګرځو. د جنوبی وزیرستان میانیر خیل قبیله د لنګو کړل شو دکانونو د ماویزو ورکول لپاره احتجاجي پرلته دوام ورکړي. دوی له تیرو دشتو ورځو راهیسي په احتجاج دي. د احتجاجي ناستې ځینو ګډونوالو مشال اړتیا ویل چې فوجي چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې د لنګو شو دکانونو ماویزې به ورکوي خو تر اوسه پورې عملي کړې نه دي. خو انتظامی چارواکي بیا دا وایي چې لنګو شو دکانونو سروې شوې ده. ځینې خبرې د منلو وړ نه دي خو له دوی سره به د مذاکراتو د لارې دا مسله حل کړي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورت کې ورو.
د سولي وزیرستان میانر خیل قبیله 13 ورځې نه په ماکین کې احتجاجي پلاتۍ وهلې دي. د حکومت نه د نوي جوړ کړي شوی مارکیټ د پاره د خپل رنګ کړي شوی کورونه او دکانونه معاوضه غوښتنه کوي. په دغه احتجاج کې نوست د میانر خیل قبیله یو مشر حکیم جان مشال ریډیو ته ویایي چې فوجي چارواکیو د دوی سره د دروغې لوجونه کړي وي چې په وجه یې دوی احتجاج ته مجبور شوي دي. عزیز الرحمن ویایی چې سخت پریشانی سره مخامخی په احتجاج کې نوستی خو حکومتي چارواکي د دوی سره خبرې کولو ته تیار نه دي. د پښتون ژغورنه غورزنګ لمزیب مسجد ویایي چې د ماکین میانرخیل قبیلې سره سخت زیوتای شوای دی. حکومت ته په چار دو چې د دوی مطالبه و مانی
جوړ کو کنی را کوي نو موږ حکومت نه غوښتنه ده دوی دا دوی مان دومري دا ډېر د انتها ظلم دی په دنیا کې چرته هم داسې نه کېږي لکه دوی سره شوي دي د بل په ځای باندې د بل په کورونو باندې ځان خپل پروجیکټ مکمل کړه دوی بازارونو هیڅ قیمت نشته بس په فری کې دی بس جوړ کړه خپل پروجیکټ په وچلولو پیسې دې جیب ته کړلې او دوی نه د پښتنه هم وکړله چې آیا د تاسو خو څه نقصان شوی دی تاسو هم دلته انسانان یو چې دغې خاورې ملکان یو
مشال ریډیو د ماکین میان رخیل قبیلې غوښتنې چې د سولي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مخې ته کښې شوې هغوی په دا رنګ ځواب وکړه
چې مکین مارکیټ ته دا تقریبا 730 دکانې نه جوړ کړې دي کوم ته ورکړې دي او کوم چې دا دغه کلکشن کوي هر میاشت خپل خولي او په کوم یې تقسیموي دا خو لکه یو قسم کمپنسیشن ده چې کوم سرکار ورکړه ده دغه خلک ته آلریډي سروې شوې دي پهله دا کړې وي چې بل ځای ورکړو چې مشته دا دوی سروې وکړي نو هغه سروې شوې دي اس بیا دا خبره کوي چې مشته توسه په دغه باندې چې کوم هغه وختینی مشکري نه وي هغه ټیک ټو اس د کرینا په جوړ شوې دي مارکیټ په جوړ ده هغه کیر پیسو باندې یا هغه چې کوم د کوټ وو یا کلا وا هغه پیسو باندې مشته توسه سروې وکړي د دې دا خواهش ده چې مشته په پارک کې 5 سروې وکړي ځکه چې موږ غټ غټ نقصان نه شوې دي زنه دا خبرې چې هغه به کمپنسیټ کړي نه منل نه شي یا قانوني دې غټ غې بشه هیڅ وی بشه 2018 خبره ده هغه شی بیا کریسپونډنس په شو چې دی تا یغه وشي په پر هاوس هولډ باندې 5 سروې وشي خو هغه بیا منځیر نه شللې نن تل دا اډیشنل اسسټنټ کمشنر یاسر سلمان سره تل دا او دې سره وین سره مذاکرات وکي
په احتجاج کې نوز د میان رخیل قبیله مشرونه دا هم وویل چې د دوی احتجاجي پرلت وو د هغه وخت پر جاری وی چې تر څومره پورې حکومت د دوی غوښتنې منلې نه وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمن اوردونکو دا پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د سرکاري ادارو کارکوونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره احتجاجونه کړي دي په پیښور کې د پرونی لاریون پر مهال سرکاري نوکرانو ویل په جون کې چې حکومت د نوي مالی کال بجټ اعلان کړ نو د دوی تنخواګانې زیاتې نه کړي دوی مشال ریډیو ویل چې په پاکستان کې ګرانی خورا زیاته شوې او سرکاري کارکوونکي د خپلو کورنیو لګښتونه نشي پوره کولی دوی ګواښ وکړ که حکومت یې تنخواه زیاته نه کړه د اکتوبر پر 6 په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیلوي د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو د غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو چې د مزارعچانو په غږ پیلېږي
د پېښور د احتجاجي لاریون پر مهال د پښتونخوا د سرکاري ملازمینو د اکشن کمیټي چیرمن سمیع الله خلیل مشال ریډیو ته وویل
ملازمین راوتی دي دا د کلاس 4 نواله د افسر پورې نه ګریډ 1 نواله ګریډ 22 ملازمین چې سمری دي کې ټول کې شامل دي دا تنخواه کې د عدالت څخه معلومه چې هیڅ قسم اضافه نه شو لہذا موږ حکومت کې وخت وایي چې منګای په حساب سره د تنخواګانو کې اضافه شي او کدا سي نیوي نو 25 اکتوبر به د ټول پاکستان ملازمین ان شاء الله په اسلام آباد ترازی اول ته به یو تاریخ درنه ورکي او هغه درنه به درغه پور جاری وي چرسو پور د ملازمینو مطالبات منځ شوې نه
د احتجاجي مظاهره پر مهال د سرکاري ملازمینو د ټولنې یو بل مشر کلیم الله خان میسود مشال ریډیو ته وویل چې خوراکي او غیر خوراکي شیان دومره ګران شوې دي چې د لوړې کچې او د زیاتو تنخواګانو اغېستونکي افسران هم د خپلو کوړمو د ضرورتیاتو په پوره کولو کې د مالی ستونزو سره مخ دي
د منګای ته نصب دومره زیات شوی دی چې 17-18 گریډ خلک چې کم دي افسران خپل د شاینه شي برداشت کولای او مونږه انتهایی افسوس کوو په خبره باندې چې په دغه ځای کې اوس کم پروګرام روان دی چې د اسمبلی کم ایم پی ایس ایم ان ایس دی تنخواګانې دوی زیاتېږي او سره چې کم دی نور سیکریټریټ ملازمین نور سرکاري چې څومره ملازمین یو دغه هیڅ پوزیشن نشته دی
سرکاري نوکرانو ته د تنخواګانو د جاری کولو د محکمې یا ای جی اف اس د کارکونکو د ټولنې مشر حیدر علي خان مشال ریډیو ته وویل
زموږ کومې ډیماند ده چې څومره اډهاک ریلیف مونږ ته لګېدلې دي دا په بنیادی تنخوا کې واچي او په هغه باندې کم نه کم 50% انکریز وکړل شي چې دا ګورنمنت راتلو نو زما په خیال چې هغه 10 کې ډالر سم هاو 100 روپیز کې وو اوس کوم د 160-170 نه وړي د ډالر څومره قیمت خیجی نو داغی په تناسب سره گرانی راځي انفلیشن د وجې نه کوم 15 کال مخکې د زر روپو کم طاقت و نو زمونږ د 100 روپو چې کم دی هغه قوت طاقت پاتې دی
حکومتي چارواکو د سرکاري ملازمینو د غوښتنو او د اکتوبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت پیل کولو په اړه څه ردعمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د وفاقي بجټ او د خیبر پښتونخوا د بجټ وړاندې کولو وروسته وفاقي او صوبایي چارواکو دریس خپل کړی و چې د کورونا وایرس د وبا او د وړاندې نه روان د بد اقتصادي صورتحال په وجه په 2020 کال کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نشي کولی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اوریدو تاسو غوږی کډن ورکو د پاکستان فوج یو ځل بیا او ویلي چې په هیواد کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دا تر هغه رسودا چې د سپتمبر پر شلمه اپوزیشن ګوندونو د خپلې غونډې په اعلامیه کې پر فوج غږ وکړ چې په سیاست کې د مداخلت نه کوي. په عین وخت کې په پاکستانی رسنیو کې رپورټونه خپاره شول چې د فوج او استخباراتي ادارې ISI مشرانو تر ګوندیزي غونډې مخکې د اپوزیشن له پارلماني مشرانو سره لیدلی ول. فوج وایي هغه غونډه د ملي امنیتي چارو په اړه وه. پوښتنه دا ده چې که فوج په سیاسي چارو کې له لاسوهنې انکار کوي نو له سیاستوالانو سره د ملاقاتونو وجوهات څه دي؟ پر دې موضوع درته رپورټ وړاندې کوو، خو د یوې وړوکې دمې وروسته. د پاکستان مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل غونغړو او مشرانو ته لارښوونه کړې چې په راتلونکي کې هیڅ فوجي یا استخباراتي استازو سره ونه ویني. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 14مه په ټویټر پاڼه لاغیر وسو کړې چې د فوج وایان میجر جنرال افتخار بابر د سپتمبر په 13مه شخصي ټلویزیون ARY ته ویلي وو چې د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د سند پخوانی گورنر محمد زبیر د فوج له مشر سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز برخلیک په اړه دوه واري ملاقاتونه کړې دي. محمد زبیر ویل چې دا شریف پاړه نه بلکې له فوج مشه سره شخصي تعلق پر اساس ملاقات کړي. فوج تر دې مخکې ویلي وو چې سیاسي جماعتونه باید فوج په سیاست کې نه دخیلوي. دا خبره د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو او افاقي وزیرانو د فوج له مشه سره په GHQ کې د ملاقات وروسته خپاره شوه. پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د فوج او استخباراتي ادارې مشرانو له سیاستوالانو سره پر امنیتي حالاتو خبرې کړي. که فوج وایي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي نو بیا له سیاستوالانو سره د ملاقاتونو لامل څه دي؟ د لاهور پوهنتون د سیاسي چارو پروفیسر ډاکټر محمد وسیم د سپتمبر په 13مه مشال اړتیا چې په تیرو دوه کلونو کې د فوج سیاسي چارو کې د مداخلت خبره ټولو تخکاره شوه. ټول خبر دي چې په پاکستان کې د ملکیانو او فوج ترمنځ د واک او اختیار یو کشمکش روان دي.
د دواړو ګوندونو یعنی مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ مشران یې راوغوښتل او د ګلګت بلتستان صوبې جوړولو په اړه یې خبرې وکړې، خو تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته یې دا خبر خپور کړ. د دې مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت د اپوزیشن مشران بې اعتباره کول غواړي. دا یې خلکو ته د ښودو هڅه وکړه چې دا خلک یعنی د اپوزیشن مشران دلته پوځي هیډکوارټر ته راغلي ول، او بیا د محمد زبیر د ملاقات خبر هم خپور شو او ولسته یې دا باور ورکولو کوشش وکړ چې اپوزیشن نارو یعنی سیاسي جوړجاړې غواړي خو فوجي نو ورسره کوي. اوس پر هغه مسلو خبرې کیږي چې په خوا ور باندې نه کیدی، لکه اصلا اسټابلیشمنت په هیواد کې واکمن دی. نواز شریف دا خبره په ډاګه وکړه چې ورسره سیاسي فضا بیا ګرم شوه. ڈاکٹر محمد وسیم دا هم ویل چې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج اوږد پروګرام ورکړی او دواړه حکومت او اپوزیشن نیمګړتیاوې لري. د ولسی استازو او د فوج مشر ترمنځ د ملاقاتونو وروسته د مسلم لیگ نون مرستیالي مشرې او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي وو چې سیاسي فیصلې باید د فوجي مرکز GHQ پر ځای په پارلمان کې وشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د سپتمبر په 13مه مشال اړتیا ویل چې فوجي جنرالانو سره د سیاسي مشرانو د ملاقاتونو خبره نه ویني ده او نه هم څه بده خبره ده. خو د فوج لخوا د رستیو ملاقاتونو خبر په ښه نیت نه دی ورکړل شوی. د ویل فوج له ډېر مودې راهیسې په سیاسي چارو کې مداخلت یا واکمنی کړي.
ګوره که دا مونږ وایو نه کنه نو هغه جدا خبره ده. او لکه که مونږ دل بیا مختلف نمونه ورکو، که څوک ته اسټابلیشمنت وایي، څوک ته سکیورټی اسټابلیشمنت، څوک ته با اختیار یا پاورفل ادارې، وي خدای یو حقیقت دی چې د پاکستان کې په فوج کې سوري په سیاست کې چې ګمې د ادارو مداخلت دا سے نوی خبر نه دا د ډیر وخت نه دی په دې ملک کې کم کم اس کم ډیر شو کال نه سلوي خو کال چې کم دی هغه ډایرکټ فوجي جنرالانو کړ ډیکټیټرز کړی دی نو دا دومره آسان نه دی چې په پاکستان کې
خبریال او شنون کې انعام خټک هم ورته نظر لري او وای چې د فوج خوخي بغیر سیاسي حکومتونه نشي جوړېدي.
کم حاصل سلیم باجوان یو کم سل کم یعنی دی په غیبه نه سپریم کورټ یا بل اداره یا دې اس قسم نوټس نشي اخیسته. خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې هغه د یو صنعتکار زوی او د ټولو کو ضرورت هم نه ورته دا کمې پتی باندھے آگاہ کم دینا اہلا شو روز دا خبر خارش ہوا کہ فوج نہ صرف دا پاکستان پر سیاست کے ملوث تھے بلکہ دا پاکستان سیاسی گندوں نے دی دا دی پا اقتدار کے راتلو دا پارا یا دا اقتدار نواتو چه کم از موارا دا آغا پاوج آخر.
خود دفاعی چارو کارپو ریٹائرڈ میجر جنرل امجد شویب دا سپتمبر پا سلوشتا با مشال رو تیویل چه سیاسی گندوں پا دی خبر پو دی چه فوج پر سیاسی حکومت اثر لری نوزه کا دا سی ملاقاتو نکی گی اپوزیشن مشران غواړي چې د درغلیو کیسونه ختم کړي خو د فوج اثر دومره نه دی چې دا هر څه وکړي ځکه چې د عمران خان یو نکاتی ایجنډې سره راغلی او هغه درغلی ختمول دي. فوج په عمران خان فشار نشي چولی چې خپل خبرې په شاشي یوازې وړاندیز ورکولی شي. فوج یوازې د امنیت سره تړلې مسلې هواروي. نواز شریف ته سزا عدالت ورکړي خو تور په فوج لګوي.
نواز شریف صاحب کا شروع سے ہی بیانیہ یہ رہا کبھی خلائی مخلوق کہا کبھی کچھ حالانکہ ان کے اپنے جو پاناما کے کیس ہیں وہ تو باہر سے آیا.
په فوجی ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو کې غونډه د سپتمبر په شلمه د اپوزیشن ګړګوندیزي غونډې مخکې شوې وه. په دې ګړګوندیزه غونډه کې د اپوزیشن یو شمېر ګوندونو د هیبات په سیاسي چارو کې د اسټابلیشمنت د لاسوهنې درولو او له نوي سره د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې وه. کارمندونکو څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان فوج په سیاسي چارو کې د مداخلت خبره ردوي. ملک په پاکستان کې بیلابیل سیاسي مشران ویلي دي چې دوی د پاکستان د آئین په اتلسم آئینی ترمیم کې بدلون به هیڅکله ونه مني. د دې مخنیوي لپاره ټول ملت پاله او جمهوریت پسند قوتونو ته پکار ده چې خپل کردار ولوبوي. دوی دا غوښتنه هم وکړي چې دوی د یو آزاد او خودمختار سینټ غواړي. نور هله کوټینا د مشال اړوي خبريال ایوب تجن په رپورټ کې وره.
د کوټ پریس کلب د پنځوس کلیزې پر مهال اتلسم ترمیم او داغه د ایمت تر عنوان لاندې تیر مازګر په کوټ پریس کلب کې یو سیمینار وسو. سیمینار ته پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ، د پښتونخوا ملي او میګون سینیټر عثمان کاکړ، د بلوچستان نېشنل ګوند سینیټر ډاکټر جانزیب جمالدینی، صوبای وزیر عبدالخالق ازارا او د عوامي نېشنل ګوند د صوبای مشر اصغر خان ترڅنګ نورو مشرانو ویناوې وکړې. پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وویل چې اتلسم ترمیم کې بدوی هیڅ ډول بدلون قبول نه کړي. د دې د مخنیوي لپاره ټول جمهوریت پسند جماعتو ته پکار دی چې خپل کردار ولوبوي. د نوموړي په وینا چې په عین کې د اتلسم ترمیم وروسته د زیاتره محکمو بوج پر صوبو اچول شوی دی، خو بلوچستان ته په دې کې برخه نه ده ورکول شوی.
اور اسی طرح ابھی جو ایک نعرہ لگا رہے ہیں ون نیشن ون کیریکولم، یہ بھی پاکستان کی آئین کے خلاف ہے.
تو بلوچستان پخوانی والا وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ وائی چو سوا نعرہ ورکول کیجی چی یو کام یو سبق، آغا ہم دا اتلسم ترمیم او آئین پزد دی زکہ چی اتلسم ترمیم دا تعلیم او سیت ٹول واک و اختیار و صوبو تور کڑی دی زکہ چی دا ہری صوبے خپل نصاب دی. و سیمینار تا پخپل وینا کی دا پشتونخوا ملی او میگون سینیٹر عثمان کاکڑ وول چی دا حقیقی فیڈریشن او صوبائی خود مختار د برقرار ساتل لپاره ټول سیاسي ګوندونو ته په ګډه سره کار کول پکار دی، ځکه چې د صوبو د زیات خود مختار کول لپاره اوس هم په عین کې و ترامیم ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د یو ټینګ هیواد لپاره مهمه ده چې د هر کام پر خپل خاوره صوبې جوړې شي.
الیکشن کمشنر کو جو ہیں سینٹ سے انتخاب ہو کہ بابا تین چار بندوں کا پینل ہے اس میں سینٹ
دے پښتونخوا ملی او میګون سینیٹر عثمان کاکڑ وای چې سینیٹ ته دا واکم پکار دی چې هغه په ملک کې چیف الیکشن کمیشن او سپریم کورٹ چیف جسټس هم وټاکي. دغه ډول د سینیټرانو د ټاکنې لپاره پکار دی چې ولس خپل رائے یا ووټ ورکړي. ښاغلی کاکڑ زیاته کوي چې نن په هیواد کې اتلسم ترمیم په غلط رنګ کې وړاندې کیږي او په بیلابیلو نومو بیل وزارتونو په اسلام آباد کې جوړ شوی دی، کوم چې د اتلسم ترمیم په ضد دی. پر دې مهال په افغانستان کې د حکومتي ازاره ډیموکراټیک پارټي پارٹی چیئرمین او صوبائی وزیر عبدالخالق ہزارہ اول چھ دو سنی حکومت سخا دوی زیاد خوشحال دی زکر چھ پتیر حکومتو کی دا ہزارہ قبیل خلق ہر روز وجل کے دل دا پوینا چیز مخبل وچے پدی کیا غوصہ ہوئی بو شاگل ہزارہ زیاد اکڑ چھ دا وقت پا بیلا بیلو جرمونو کی تور اویا وسلوالی ڈیلی پا صوبہ کی کار کوی او دا خبر ماسو زل پا اسمبلی کی ہم کھڑے دا خو مخنوائے ندی سوئی
کہ تاروی ترمیم صوبوں کی فلاح و بہبود نہ صرف تاروی ترمیم بلکہ لوکل گورنمنٹ
دا ہزارہ ڈیموکریٹک گوند مشر عبدالخالق ہزارہ وائی چھ اتلسم ترمیم نہ ختمی جی او کہ چوکہ ختمی نو بیا با پاغ کی دا غٹو سیاسی جماعتو لا ضرور شامل ہوئی اگر دا ہم ویل چھ دا اتلسم ترمیم دا اہمیت سے خط چوک انکار نسی کولی خو چھ تر سو بلدیاتی یا دا شاروالی نظام نوی ٹنک سوئی تر ہاغہ وقت پوری دا اتلسم ترمیم میوہ و اولس تا پسامہ توگہ نسی رسیدلی دل دا خبر دا یادونی ور دا چھ دا پاکستان قومی اسمبلی پا کال 2010 کی دا اپریل پا میاس کی اتلسم ترمیم منظور کڑی ہو ہاغہ وقت پا ہیواد کی دا پیپلز گوند حکومت ہو زکہ چھ کل اتلسم ترمیم نو منظور سوئی نو دا غا سخہ لمخہ با مرکزی حکومت ہر کال پا این ایف سی ایوارڈ یا دا ٹیکسو دا لاری رغونڈی سیو پیسو کی 2.5 و چلور واڑ صوبو تا ورکولی او دا زان سر بایا 5.5 ساتلی خود اتلسم ترمیم روست اسلام آباد و صوبو تا ہر کال پا کلیز بودیجا کی 5.5 ورکوی او دا زان سر یوازی 2.5 ساتی دا غڑول دا یوشت میک مو ٹول واکو اختیار دا مرکز سخه و صوبو تا ورکول سو پا آغا کی تعلیم سیت او دا کشتو کرونده میک ما هم شامل دا
پا پیخور های کورٹ کی پرون دا ڈاکٹر شکیل اپریدی دا سزا پر ضد دا قضیه یا مقدمه اوریدنه دا سرکاری وکیل نه ورتګ لوجه وزنډی دا د خیبر قبایلی ضلع پخوانی انتظامی په 2012 کال کې اپریدی ته له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور د 3 کلونو د بند سزا واوروله چې پر ضد یې د هغه غوښتنلیک دایر کړ او سزا یې 3 کلونو ته راښکته شوه د اپریدی وکیل قمر ندیم پرون مشال ته ویل اوس به عدالت د سپتمبر په 10 د نوموړي د غوښتنلیک اوریدنه کوي د پاکستان حکومت اپریدی تر هغې وروسته ونیو چې په 2011 کال کې امریکایي ځانګړو ځواکونو په اپټآباد کې د القاعده وسلوالې ډلې مشر اسامه بن لادن وواژه پر اپریدی لومړی تور پورې شوی و چې د یو جعلي واکسیني کمپاین له لارې یې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره د اسامه بن لادن د ځای معلومولو کې مرسته کړې وه د نوموړي وکیل دا تورونه ردوي تفصیل له پیخبره د شبیر احمدجان پر رپورټ کې اورو
پیخبر های کورټ کې د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل قمر ندیم مشال لیډو ته ویل یو وار بیا د سرکاري وکیل دانه وړاندې کېدو لوجه د دوی د کیس تاریخ یا نیټه بدل کړی شو او هم دروانې میاشتې 1.5 نیټه باندې به د دې بل اورېدنه وي دی وای چې د شکیل اپریدی د کیس کې د 14 اورېدنه ده خو له صرف تاریخونه پکې بدلیږي خو دوی تم سرګند کړه چې راتلونکي تاریخ کې به اورېدنه هم پوره وشي او کیس به هم وګټي
چې کوم تاریخ ودن کې بیا هم ای جی صاحب لاړو مونږ ته هم ویلو چې مونږ ارګومنټس لم تیار یو تقریبا نن پکې 14 تاریخ وو هیرنګو نو د دې کیس چې کوم دی ډاکټر شکیل والا کیس دا اوس 30 سپتمبر لکړو یعنی شپږ ورځو پس بل هفته کې اور ان شاء الله امید دی چې په دې 1.5 تاریخ باندې به دا کیس د دې اوریدنه هم کیږي اور د دې باندې به امید دی چې آرډر هم پکې کیږي اور زمونږه پوره پوره مونږه د الله تعالی نه پر امید یو چې زکه چې دا کیس ټول دروغ هغه کیس جوړ کړی دی دا کیس کې به ډاکټر شکیل بری کیږي دا شته دروغو کیسونه چې کمی پغې کې زیات تر خلک چې کم دی هغه پکې های کورټ او نور عدالتونو بری کړی دی
په کال 2012 کې د پخوانی خیبر جنسي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ چې اوس ضلع خیبر دا ډاکټر شکیل افریدی ته د کالدن تنظیم سره د اړیکو په تور 3 کال قید سزا اورولې وه خو وروسته بیا د هغې په اپیل باندې دغه سزا 3 کالو ته راکمه کړې شو
دا چې کوم پیټیشن مونږ جمع کړو 2014 کې هغه وخت چې کم صورت حالو پغې کې مونږ دا غوښتي و چې را دې باندې دا سمره چارج لګېدلې دي سمره سزا دا هغه سزا دې ټوله ختم شي ما هغه چې کوم دی هغه بیا 15 کال پس بیا های کورټ لارالو ماغه پیټیشن اوس تقریبا کال نیم په های کورټ کې وشو دې دا سزا اول 3 کال وا اغه نه پس یو سیکشن اف لایت ختم کړو اغه وخت کمشنر صاحب او اغه اپیلټ فورم او اغه ته دا چارج ختم کړو دا یو سیکشن اف لا نو لس کال پکې کم شول نو 3 کال شو
دا هغه وخت دا خیبر جنسي ایجنسی سرجن ډاکټر شکیل اپریدی د پنجاب ساحوال خار کې په یو سخت امنیتی جیل کې دا وخت بند دی د دوی وکیل وای چې جیل کې حالت خنه دی او د سختو بندیزونو سره مخ دی
حالت خنه دی او خو پریشان هم غریب ډیر دی خو سویل نه شي ځکه چې پابندیان په دومره دي چې کله وسره فیملی یا څوک وسره ملاویدل غواړي نو هم اغي وتوي چې را دا خبره بکیو دا بنه کې پیر ویلم نشي کمزور شیم دی او ډیر فکرمند هم دی کیس د پارم ډیر فکرمند دی.
ډاکټر شکیل افریدی په مې 2011 کې د پاکستان په پټ آباد ښار کې د امریکایي استخباراتي ادارې سره سره د اوسامه بن لادن د رمولمولو په تور کې نیول شوی وو، ولې هغه تورونه پرې ثابت نشول او هغه ورستو اوس د یو کله د مسلوال تنظیم سره په مالی مرستو او د دوی د کسانو په علاج یا درملنه تورن دی. ولې شکیل افریدی او د دوی وکیلان وایي چې 2008 کې همدغه وسلوال تنظیم ډاکټر شکیل افریدی تختولی وو او د دوی د راخوشه کولو لپاره دغه وسلوالو د دوی نه پیسې غوښتې وې چې د دوی کورنۍ دوی ته پاکستاني 10 لک روپۍ تاوان ورکړو او دې راخوشه کړو، نه چې دغه وسلوالو سره دوی مالی مرستې کړې دي.
د خوست په ګلان کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وای د مرستو کمښت یې ژوند ګران کړی دی. د کډوالو مشرانو او استازو پرون له مشال ډیسر په خبرو کې له افغان حکومت او نړیوالو څخه د ژمنو مرسته غوښتنه وکړه. په 2018 کال په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له وجې لکونه خلک کډوال شوي ول چې پکې زرګونه خوست پکتیا او پکتیکا ته واوښتل او هلته میشتي. کډوال وای د پاکستان حکومت دی ورته د ستنېدو لپاره لاره پرانیزي. د خوست چارواکي وای په ژمي کې له کډوالو سره د مرستو پلان لري. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې.
د خوست په ګلان کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال وای دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره دی ورسره د خوراک پوښاک او شوانګ توکو د مرستو تابع وشي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجی عبدالله نور مشال راډیو ته وویل
امیر غوښتنه دا د دوی سره هیواد نه در دنیا نه د ټولو هیواد نه هم دو چې دا هغه کډوال دي ډېر په مشکلات کې دي. زمي موسم پر روغای خدای په خاطر نره کوله دوی مرسته وسره کړې څو ناغ د پیسې ور کړې زمي لارګیو تا وکړو خیمه ور کړې خو یې د دوا کوله دوی سره هیڅ مرسته نشه.
د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پوز د خوا په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې لکبل ایدیاد سیمې لکونه خلک د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوختل. په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال حاجی رحمان د لاري وبل ستونزه دا وبل چې حتی خپل سیمو ته د دوی د مړو لیک دولت ته اجازه نه ورکول کیږي.
ګټ میجه پر باندې کمی سره بیمور وی کا بل څه مشکله وی مشمړی وی مشمړی دا ډرا مش بادا غنی مشمړی په بل ملک شاخشي مشمړی د لا شاخ کل کوټه نرتا پیرج دی. دا په باره کې د حکومت امیزه خاصه چې د افغان پاکستان حکومت سره خبرو وکړو میجه پر اته نوی لیاخ ورته کولاو چې مش کوټه ولاږي.
بل خو د خو ځای چارواکي وای چې نړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستاني سره د مرستو د دوام ژمنه ترلاسه کړي او د دې په خوا کې به هغه ته ژمنې توکي ورکړل شي. د خوست دیواري ویان طالب منګل ویل
موږ د نړیوال خوراکي سازمان د مرکزی او جنوب ختی زون د دفتر لرئیس سره ناسته درلوده. په هغې ناسته کې دا پریکړه وشوه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره به مرستې په همغه شکل باندې دوام پیدا کوي او 2020 کال کې هم دوی سره د مرستو دوام به روان وي او تر اوسه پورې زموږ ټوله هڅه همدا ده چې په راتلونکي کال کې دوی ته د حرفوي زده کړو د لارې وکولی شو چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر کورنۍ بیر تخپل سیمو ته ستنې شوې. خو لا هم خوست کې خواوشه وزره او د پکتیکا په برمن لمن او اورګون کې تر 3000 کورنۍ میشتې دي.
په موندو کې د 500 نه زیاتې پی ټی سی کونسلې جوړې شوې دي چې د دوی روزنه روانه ده. پی ټی سی معنی پیرنټس ټیچرز کونسل یا د پلرونو او استادانو په شمول کمیټې به د سکولونو دننه د ضرورتونو جاج اخلي او کارونه به پر مخ وړي. په موندو کې د یاد کونسلونو لپاره 2.2 میلیونه روپۍ مختص شوې دي. خو دا به کله ورکول کیږي او یاد کونسلونو تربیت یا روزنه به کله پورې ترسره شي؟ نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورټ کې اورو.
په مومند کې د تعلیمي محکمې لخوا د پیرنټس ټیچر کونسل تربیت روان شوې. دغه کونسل چې د سکولونو د استادانو په سکولونو کې د سبق ویونکو ماشومانو د پلرونو په ګډون او د سکول د نږدې اوسیدونکو په شمول ترتیب شوی د سکول د ضرورتونو جاج باخلي او بیا به د تعلیمي محکمې سره شریکوي. هم وړاندې وختونو کې به د سکولونو ضرورتونه لکه ودانۍ، اوبه او نور به د کارونو او خدماتو په نوم ادارې پوره کولو. دا وخت په مومندو کې 1500 پورې یادې کونسلې جوړې شوې چې د تربیت اخستو وروسته به کارونه پیلوي. د کوزه محمدو په 51 کې د محکمې لخوا په دې تربیتی غونډه کې د سکول یو استاد اکبر خان هم ناست وو.
د سکول کې کم کمی دی، د اوبو پکې کمی دی، کم دی، فرنیچر پکې خراب دی، کم دی، پوښ ټایلټ باتھروم وغیرہ ټایلټ دا پکې نشته دی. نو دې لپاره هغوی کینی او مطلب چې به خپل یو میټنګ وکړي، به چې کمی فیصلې راشي په ټریننګ ته مقصد ویل، نو په هغه کې به خپل هیډز دي چې کم دی مدونه دي هغه ته به راواخلي چې کم دی او په دې کې به خرڅ کړی شي.
سرتاج عزیز د سرکاري میډل سکول سپری مشر استاد دی. دی وای چې د دوی سکول په کوزه تحصیل کې له ټولو په زیاته پسمانده سیمه کې جوړ دی او د ترقی کارونه پکې باید وشي.
په دې کې زما په خیال سره دومره بیکورډ دی او دومره بغیل ته سہولت نشته چې موږ یو رجسٹر نه د حاضرې رجسٹر دا کیرو. ما د رجسٹر حاضرې چې کوم دا کور ته راوړي، نو د ټولو نه لومبه د دې چت لومبه چت بل دې جوړوم
دفتر باندې
دفتر پیدا او دا غینه بعد چې کوم د سمره کلاس روم دی ټول راساسي دا غینه بعد باتھروم د خیال
هم دا شاند یاد کونسل چیئرمن د سکول سره نږدې د عام آبادین یو تن مقرر وي چې هغه د سکول دننه د ضرورتونو او د مالی لګښتونو په جاج اخستو کې شامل وي. لکه شانواز خان د سرکاري های سکول غمی کورنو کوزه محمدو چیئرمن ټاکل شوی او په دوی تربیتی غونډه کې هم موجود وو.
مخکې بده چې سینډب دیم نو پندون راتل هغه به مطلب دا د لکو کار به نو شل زره وګلګي وس دا پی ټی سی دا یو ډیر خو دغه شوی دی او ان شاء الله چې دې لا څومره روپۍ راځي هغه به په سی طریقې سره لګي.
په محمدو کې د تعلیمي محکمه لخوا سکولونو ته د ضرورتونو په لړ کې 222 میلیون روپۍ جاری شوی، خو تعلیمي محکمه وای چې دغه پیسې به دغه پی ټی سیز یا د سبق ویونکو ماشومانو پلرونو او د استادانو کونسل ته سپاري چې د دوی تربیت وشي او دوی د ضرورتونو شمیر محکمې ته حواله هم کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور کې د کرونا وایرس وبا په اړه د ناسمو معلوماتو خپرولو مخنیوي په مخه د خبریالانو روزنیزه غونډه شوه. د سپتمبر په 23مه په دې غونډه کې څېړونکو او روغتیا پالانو وویل د کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمېر برخو کې د ناسمو معلوماتو وبا هم خپره شوه چې د ناروغۍ پر ضد په مبارزه ناوړه اغیز لري. خبریالانو په دغه غونډه کې پوه شول چې د کرونا وایرس وبا په اړه یوازې د روغتیا نړیوالو او کورونی حکومتي ادارو او مستند روغتیا پالانو خبرې په پام کې ونیسي او ورته لومړیتوب ورکړي. تفصیل د فراز چینواری په دې رپورت کې ورو.
په پیښور کې د کرونا وایرس د وبا په لړ کې خبریالانو د پوهې لپاره را جوړ شوی سیمینار په موقع څېړنکار او خبریال اورنګزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې نړۍ د کرونا وبا تر څنګ د ناسمو معلوماتو وبا هم په مخه اخیستی وه او اوس هم د پاکستان او نړۍ په ډېرو برخو کې ځینې خلک د دغه وایرس په اړه او دې نه بچ کېدو لپاره په احتیاطي تدابیر خپلول باندې باور نه لري او یوازې خبریالان کولای شي چې د دغه وبا په اړه خلکو ته کره معلومات ورکړي او د غلطو او ناسمو معلوماتو مخنیوي وکړي او په ځانګړي توګه په سوشل میډیا باندې خپرېدونکو افواګانو مخنیوي وکړي
چې د رښتیا رپورټینګ وشي او اکوریټ رپورټینګ وشي او هغه خلکو سره خبر وشي چې څوک تعلق لري دغه سره، لکه هغه وایرولوجیست دي، هغه اپیډمولوجیست دي، هغه ریسرچرز دي، هغه اکیډمکس دي چې د چا تعلق ته د هیلت والا او دغه سره، ځکه چې موږ د وبا خبره کوو الله هغه کاونټر کیږي. بل اوس زمونږ په پښتنو وطن کې موږ ګورو چې تاسو چیرته لاړ شئ نو تاسو سره لاس ملاول غاړه ملاول دا ډیر زیات خلک دغه کوي او بیا بد منی که تاسو ځان ته لاس ورسره ملاونه کوي د وبا په وجه باندې. خو که تاسو هر کله په میډیا باندې یو پورا خلکو ته انفارمیشن ورکول ورکوي او تاسو وایي چې د دې په وجه دا مسلې کې دي شي، نو د بیهیویر چینج کم دی، د خلکو رویه بدلی دي شي. د سره
د بر در سره تعلق لرونکي خبریال ناصرزاده هم په دې تربیتی سیمینار کې ګډون وکړ او دی وایي د کورونا وبا نه وړاندې دوی د صحت په برخه کې د رپورټینګ دومره تجربه نه و، خو اوس چې مختلفو تربیتی غونډو کې ګډون وکړ نو په دې پوه شو چې د کورونا په اړه به کومو معلوماتو ته ترجیح ورکوي چې خپاره یې کړي.
د کورونا کم خبر چې مونږ اخلو نه هغه مونږ د یو عام اتایی یا دغه نه نشو غیسته، هغه مونږ د اکسپرت نه لو کم چې میډیکل باندې پوهه دی، هغه زمونږ په علاقه کې لکه مونږ د ایم ایس شو یا ډی ایچ او شو یا فوکل پرسن شو، دا غونه چې کم خبر مونږ واخلو نه هغه به اتنټیک یو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې کورونا ختمه شوې نه ده، اوس هم موجود ده او دې باره کې چې کوم غلط یا پواګانې خورېږي چې یاره ګرمي وبس کا او دغه شانتي هغه کوم کورنۍ ټوټ کې چې ورته مونږ وایو هغه خلک استعمالي هغه ټیک نه دي، او مونږ له فکر دي چې کوم احتیاطي تدابیر دي چې سینیټایزر او ماسک او فاصله ساتو.
یو بل خبریال عثمان علی وای
یو خوف په خلکو کې ځکه چې نه دا پته لګی دا چې د سنه لګی د سشه چې کم دی هغه دی کم کس افیکټډ دی دا هغه پته نه لګی دا نو په هغه وخت کې چې کم دی نو بالکل مونږ ته نه مونږ ته سو نن به یو خبره وا سبب بل وا ډیر غټ چیلنج په وخت کې نو دا شان میډیا سره چې کوم زمنګ تعلق دی او مونږ ته خو ټي وي سره مونږ کار کوو نو د ټي وي د پاره چې کم دی خو په وخت کې رپورټ هم په کار وی زیبم اریو دغه تا نو دا یو ډیر مشکل وخت په وخت کې ځکه چې مونږ ته بالکل ائیډیا نه و مونږ بتلو کوریج بم کوو په وخت کې خو کمنګ تاسو هم اډیا نو خلکو چې کم دی اغه هم به چیرې ډاکټران چې کم دی غو انجکشن و یو دا خبر ډیر زیات خورشوي چې خلک به بیا د سپیټالونو نه چې کم دی نه بتل للته کې سپیټالونو ته بنت او خپل مریض چې کم دی اغه به نه وړو کوغه ته کرونا هم خو نه بیوړو افوا و به به یری د لغوي به هم نه تل کله چې موږ د ټریننګ ترادو نو په ټریننګ کې موږ ډیر هر څه زده کړ
د پاکستان د کرونا کنټرول کولو اداره وای د سپتمبر 13 نیټې پورې په ټول ملک کې د کرونا د مثبتو کیسونو شمیره 3,212 کسانو ته ورسېده په دې موده کې تر اوسه 6,412 کسان ترې مړه شوي او 2,094,392 کسان ترې روغ راوتلي فرحات شینواری مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې حکومت په پړاوونو کې د خونځیو او نورو تعلیمي ادارو د پرانستو پریکړه کړې وه د خونځي د مارچ له نمای رئیسی د کرونا وبا مخنیوي په مخه تړل شوی ول حکومت د سپتمبر پر 15 له نهم ټولګي څخه تر 12 پورې سکولونه او کالجونه پرانستل او بیا یې د سپتمبر پر 23 منځني یا مډل سکولونه هم بیا پرانستل خو روغتیایي کارکوونکي اندېښنه لري چې وایرس لا په بشپړ ډول ختم شوی نه دی نو ځکه باید ټول احتیاطي لارښوونې لکه د ګڼې ګوڼې نه جوړول له یو بل واټن ساتل او ماسک یا تنبوزک وهل عملي شي نور تفصیل د بشیر واخ په دې رپورت کې ورو
د پاکستان حکومت د سپتمبر له 23 په داسې حال کې د میډل سکولونو یا منځنۍ ښوونځیو د پرانستلو اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویب سایټ تر مخه د 4 شنبه په ورځ 299 کورونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي دا د اگست لومې راهیسې په 40 ساعتونو کې تر ټولو ډیر کیسونه دي چرواکی د دې وجہ د ډیرو ټیسټونو کول خیو د اندېښنې وړې نه بولی د پلان وزیر اسد عمر د سپتمبر په 14 پر ټوټر لیکلی چې د 4 شنبه په ورځ په خونځیو کې 240 او 299 ټیسټونه شوې دي دا غو په انا مخ ته راغلي مثبت کیسونه ډیر زیات نه دي خوډان ورسپانې د روغتیا نړیوال ادارې د یو چارواکي چې نومې نه دی اخیستی له خولې ویلي چې د سپتمبر په 14 د پاکستان حکومت ته په لیګلو لارښوونو کې ویلي چې له غفلته د کار نه اخلي ځکه چې کورونا وایرس بیا ډېرېدلی شي د وزیر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د سپتمبر په 23 په یو خبري غونډه کې ویلي دوی د سپتمبر په 15 لومړني خونځي او اوس په 2 مرحله کې منځني خونځي یا میډل سکولونه پرانیزي
الله کا نام لیکر
دوی د الله نوم اخلو او خونځي پرانیزو خو زموږ ذمہواري ده چې د دې وایرس بیا راپورته کېدو مخه ونیسو زه په دې موقع یو ځل بیا له استادانو زده کوونکو او والدینو غوښتنه کوم چې ماسکونه دې وکاروي او له یو بل دې فاصله وساتي دې سره به موږ له دې وایرس بچ پاتې شو د مرکزی حکومت د نوې پریکړې خلاف د سند صوبې د تعلیم وزارت ویلي چې دوی منځني خونځي نه پرانیزي د سپتمبر په 23 رسنیو ته د لیګلو معلوماتو تر مخه صوبایي حکومت د دې دلیل له کورونا وایرس له بیا راپورته کېدو ویره ښودلې او ویلې دي چې ځینو ښوونځیو لارښوونې نه دي عملي کړي نو ځکه به د سپتمبر په 23 پرانستل شي په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر رزمی طاهر چې د کورونا وایرس د مریضانو په وارډ کې کار کړی دی وایي چې اوس مهال خلک او آن روغتیایي کارکوونکي نه ماسک اغوندي نه له یو بله فاصله ساتي او نه هم نور احتیاط کوي هغې د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل که حالت همداسې وي نو ډېر ژر به دا وایرس بیا خپور شي
اوس ریسنټلی واپس مونږ وکتو چې کیسز چې دي هغه واپس انکریز کیږي خلکو دلته بالکل چې کوم ایس او پیز دي پروټوکالز دي ټول پرسنل پروټیکشن دي هغه بالکل نل دي لکه چې داړو چرته راغلی نو دا ډیزیز ټول ریسټورانټس اوپن شو ټول مارکیټ پلیس ټول ارسه اوپن دی شاپنګ ایریاز نو هلته چې کوم دی خلک بالکل چې څنګه پری کووډ سچویشن او بالکل اکشان دی خلک روان دي بغیر ماسک بغیر سوشل ڈسٹینسنگ نو دا کو ہم دا سی او پروٹوکالز مونگا نہ فالو کو نو ڈیفینیٹلی یو بل چیز یو بل سرچ رات لی شی
کورونا وائرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د روان کال په فروری کې لومړی کیس مخې ته راغی او له مارچ څخه تر جولای پورې ډیر زیات خلکو ځپل. د دې وائرس د لا نور خپرېدو مخنیوي لپاره حکومت په بیلابیلو وختونو کې بازارونه، تعلیمي ادارې، دفترونه او تفریح ځایونه وتړل. په پېښور کې ډاکټر انور علي وایي د حکومت د دغه تدابیر له وجې کورونا وایرس مخ په ختمېدو و، نو ځکه خلکو په ناسمه توګه فکر کړی چې هر څه سم دی. هغه د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې په ډیرو ملکونو کې کورونا وایرس تر کمزور کېدو وروسته له دې وجې بیا زورور شوی چې خلکو یې بې احتیاطي کړې ده.
دوباره د راتلو د وایرس امکانات زموږ په پاکستان کې خدشه شته، خو که مونږ دغه شان د خپل دا حکومت سرپرستی حاصلی او مونگا خپل سوشل ڈسٹینسنگ کو او چکم نو زه امید لرم چې دا مونگا پختانه روڑن چی سونا پا دنیا کی دی نو آغوی دی خپل حفاظتی تدابیر خامخا کی دا یو خطرناک وائرس تے دا دین مزاق جڑول ندی پکار.
په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ تر مخه د سپتمبر د 23مې د ماښامه پورې په ټول ملک کې 3,00,000 او 6,48 کسان کورونا وایرس وهلی دي. 6,00 او 443 مړ شوي، خو 2,40,000 او 413 رغېدلې دي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. نوموړي پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو بحث کې ویل په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تر نوموړي مخکې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت مشر هم د چهارشنبه په ورځ د تاوتریخوالي کمولو غږ وکړ. دوی دا څرګندونې په داسې محل کړي چې پرون هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. په عین وخت کې په قطر کې افغان حکومتي پلاوي له طالبانو سره د سولې د رسمي مذاکراتو پیلولو په طرز العمل بحث ته دوام ورکړی. تفصیل د اسمت ساروان په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وویل
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو له لورې تاوتریخوالی کم شي. زیل دوال و خواه و سر دی خبراتو رو پا پروسه کهیم. هیله لرم چه دی افغانان او نلیوال طولن پا فشار دی تاوتریخوال کمیدا یو لوملنه یا موضوعات وی چه پاله پرمختک بوشی.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوښت ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبه په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خوا ولسوالي کې لسکونه طالبان وژلې دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د دولس طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرژوب لی واوښتې چې د چهارشنبه په شپه یې د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شهزادګۍ سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرزالعمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربان غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
یو نړیوال موضوع هم څېړو. امریکا د ایران پر دوو ججانو، یو محکمې او په درې زندانونو بندیز اعلان کړی دی. دا بندیزونه له هغې وروسته لګول شوي چې په ایران کې د یو غیږ نیونکي ته پانسي ورکړل شوه. نور تفصیل د سالم احمد صالح په دې رپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر دوو قاضیانو، یوې محکمې او درویو زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضی سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یو غیژنونکي نوید افکاری په اعدام کې داخل وو. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نوید افکاری د سپتمبر پر 12مه وروسته له دې اعدام سو چې د 2013 د کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم سو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابي محکمې د لومړۍ شعبې پر یو قاضي محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیا، د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه د غرض د انقلابي محکمې لومړۍ شعبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیا کې دغه بندیزونه رسمن اعلان کړل. ښاغلی پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی و. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطحه د هیوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني پالیسي استماعي غونډه رابللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسي انتقاد وکړ. وی ویل چې له ایران سره د 2015 د کال اټومي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه شوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استماعي غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسي ناورین ده. د همدار زیاته کړه دې پالیسي د امریکا او اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګ ته پریښودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې ایران سره لاټمی موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې دې موافقې ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لارې اواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وزا کړی دي.
د قبایلی ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا او د بلوچستان صوبې نه روانه میاشت د 115 نه زیات زده کوونکي افغانستان ته تللي چې دوی به هلته په مختلفو تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره د اکتوبر په میاشت کې ټیسټونه ورکوي او کوم زده کوونکي چې دغه ټیسټونه پاس کړي نو د طب او انجینیرینګ پوهنځیو په شمول به په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي اخلي. د افغانستان حکومت وایي دوی د خیبر پختونخوا او نورو سیمو پښتنو زده کوونکو لپاره 140 سکالرشپونه یا وظیفې لري. تفصیل د فرخند اسد په دې تفصیلي رپورت.
د افغانستان حکومت هر کال د خیبر پختونخوا او بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازې له خیبر پختونخوا نه 115 زده کوونکي افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه تکونکو سره په افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه بعد افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو پوهنتونونو کې داخله ترلاسه کوي. نو موړې وای
اوس موږ سره چې دا کوم مشمان لاړل دا دي 115 ټول موږ سره ان تدې دوی په دې کې شپږ په ایم ڈی کې دي او دا شپږ فارمیسي کې دي شپږ انجینرینګ کې دي ترلاسه دا سلور چې دي دا ادبیات کې دي او صحافت کې دي او صدا د دې مشمانو د کانکور ټیسټ شې په خپل مضمون چې څوک کوم خو زمونږ دا چې کوم الکان چې نه کې تللی دي نو دې ټول ایم ڈی د تری چې څوک هم دا نور مضامین دي سره خو یو زمونږ دا نقصان شي چې هغه کوم نور مضامین دي هغه یا غیر برسا یا ستادر شبه کن پاتې شي یو خو دا هم سره نقصان دی ځکه چې ټول خلک بس میډیکل وویل غواړي او بل دا چې میډیکل د کانکور ټیسټ پښتو کې دي نو زمونږ دا واړه استلی دي دوی له کارونه ماډونه به جوړي یو میاشت په پرې کارونه لګي او بیا به د دوی نه ټیسټ میاشت پس بیا ټیسټ دی کانکور لا نو بیا هلته هغې کې چې څوک پاس شي هغې بس اډمیشن ورته ملو شي چې څوک پاس نه شي هغې راځي.
د افغانستان د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آریوبی د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پختونخوا د زده کوونکو لپاره 22 سیټونه لري
چې په دې 22 کسانو کې 23 کسان په طب کې خپل زده کړې مخته وړي او څلور یې په انجینرۍ کې چې انجینرۍ څخه یو نفر فارغ شوی دی. اوس درې کسه پاتې دي. سږ کال به وایا اته کسان د طب څخه هم فارغېږي، او په لومړي ځل باندې په 1993 کې د طب پوهنځي ته د قبایلو محصلین معرفي شول د شیخ زید پوهنتون ته.
حسین ګل آریوبی وایي د خیبر پختونخوا د زده کوونکو د رهایش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي انتظامات کړي دي.
لکه څنګه چې زمونږ نور محصلین په هاسټل کې اوسیږي، د قبایلو ټول محصلین په هاسټل کې اوسیږي. صرف څلور نفرې بدل عشا اخلي چې غوته نغدي پیسې ورکول کېږي، او نورې په لیلې کې اوسیږي. په لیلې کې دوی ته ځانګړي اتاقونه ورکړل شوي دي، او دا یو امتیاز ده. زمون خپل محصلین د افغانستان چې کوم محصلین دي، خپل محصلین افغان محصلین، هغوی د اول صنف محصلینو ته مونږ لیلیه ورکوو، هاسټل ورکوو، او نور چې دویم ته ځي یا دریم څلورم ته ځي هغوی ته بیا هاسټل نه ورکوو مونږ، هغوی ته بیا بدلیا شه ورکوو. د قبایلو محصلینو لپاره دا یو ځانګړی امتیاز ده چې مونږ ورکړی ده، چې دوی که په اول صنف کې وي، که دویم کې وي، که دریم یا څلورم پنځم صنف کې وي، په هر صنف کې چې وي، دوی ټول ته مونږ هاستل کې ځای ورکړی دا.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او ځینو نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پښتنو زده کوونکو لپاره 104 سیټونه لري، او د دغو زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي.
تقریبا
یعقوب احمد زیوائی د سپتمبر پر 23 زیاتره زده کوونکي افغانستان ته ورسېدل، خو د ځینو وجوهاتو له امله د تورخم پولې د بندېدو له وجې په اوږده لاره راتاو شول.
موږ سهولتونه ورته برابرو، موږ ورته ټول سهولتونه د لارې، خو صرف دومره چې دا بارډرونه کله کله بند، تورخم بارډر بند، پرون محصلین د سپین بولدس له طریقه د کندهار راورسېدل، سل کسان، هغه کې نجونې هم یې تقریبا 15 کسان، او هغه هم ځوانان هم هغه دلته بوتل کې ځای کړل، او موږ کوشش کوو چې دوی ته څومره سهولت چې ورته برابرې کړو، او هغه طریقه د امتحان هم ورته اسانه کړو، قبایلي کارتونه ورته ورکوو. هلته ممکن نه ده، دلته وایو فقط بارډر مشکل نه وي، نور دلته موږ مشکل نشته. ان شاء الله و دا تورخم بارډر بند لږ دره د کورونا په خاطر بند، هغه دا ټول دغه مسئولیت دغه لاره بند راغله.
په افغانستان کې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او یا د پاکستان د نورو سیمو ډېر ډاکټران او انجینران داسې دي چې اوس په پاکستان کې د طب او انجینرینګ په شعبو کې کارونه کوي. په دغو کې یو د ثوابۍ سره تعلق لرونکی د ماشومانو سپیشلیسټ ډاکټر بشیر خان هم دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر بشیر خان وویل په ننګرهار کې د میډیکل زده کړې کړي، او د هغه ځای ډېر ښه یادونه لري.
کی خبرې ترتیب وهنځین ته جوړ شوې ده، او چې دلته اوس هم زموږ کوم سینئر دی، آلموسټ به کې ریټایرډ هم شو، لکه د 60 نه ابو ایئرز دی اوس، نو هغه دلته په ډېر ښه هوکی پوسټونو باندې پاتې شوي دي. دی جوز ډیسټریکټ هیلث افیسرز پاتې شوي دي، د هاسپټل میډیکل سپرنټنډنټ چې ورته وي هغه پاتې شوي دي. تر څو به د پښتنو د سیمې خاص د ننګرهار د طب پوهنځی چې کومه ده، د دې چې کوم سټوډنټان دي دلته کې، هغه ماشاءالله اوس هم ډېر بریلینټ سټوډنټ دي. هلته نه چې کوم راغلي اوس په هوکی پوسټونو باندې دي، سرجنان شته، باقي کارډیک سپیشلسټان شته، کارډیالوجیسټ چې کوم دي، د ننګرهار خلک چې کوم دی، د ننګرهار ولایت چې کوم زمونږ بارډر سره نږدې دي، زمونږ په شان خلک ډېر مینه ناک او ډېر ښه خلک دي. مونږ ورسره الحمدلله ټولې وخت ته تېر شوی.
بلخوا د تعلیمي چارو کارپوه او د چارسدې د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروتوایی دا یو ډیر ښه کام دی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکي د یو بل هیوادونو په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، او باید دواړه حکومتونه د زده کوونکو لپاره د داخلو عمل لا نور اسان کړي.
چې په میډیکل کې داخله اخلم، او ته به اخلمه کابل کې بل بل ځای نه لکه مطلب په طب کې به علمه، او بل بل هغه کې به نه کېږي، بل خارجه کې چې نه کېږي، دا شان دغه طرف ته
چې هغه والوي د جنوبي پښتونخوا د بلوچستان وال مخې کرکسانه لکان چې دي خو بیا ورکې دی چې را کابل که کابل نه یي ته کندهار کې هغه وي مرضي وي خو خیر انیهو دې دواړو ځایونو کې لکه کندهار شو ننګرهار شو جلال آباد کې دغه کې ماشومانو سبق مخکې ویلی دی اوس یې وایي خو هلته خبکه هغه شم ته اوس هم فري دی هغه مجمع پرایویټ انسټیټیوشن چې دی پرایویټ کې اوس هلکان داخلي اخلي خو دې پاره هغه کنکور شرط دی او کنکور یې اوس اوس دوی ته څه دی ټیکس کړی دی اورېدلې دومره خبره دا دی چې بیا کنکور امتحان خو هلته چې ته ورکړې هغه پاره هغه بیا هغه لیست په ترتیب سره دوی بیا هلکانه هغه کې داخلوي چې دا په میډیکل ته ځي دا په انجینیرنګ ته ځي او دا په کمپیوټر ته ځي دا په کیمستري ته ځي دا په دې ته ځي دا به هغه ته ځي خو دې سره سره هغه اوس پوهنتونونه هلته نور زیات شوي لکه په هغه کې شتې په څه ورته وایي په خوست کې دی مطلب د په هرات کې دی په بخ کې د مزار شریف کې په یو ځای بل ځای کې
د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آر یو پی ته هم وایي باید د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د نورو سیمو پوهنتونونه او تعلیمي ادارې دې د مختلفو زده کړو چې په کې سیمینارونه د لږې مودې کورسونه او یا نورو پروګرامونو کې هم د زده کوونکو د تبادلو یو نظام جوړ کړي.